د ازادي رادیو اوریدونکو سمور خبری مجله ده. د ازادي رادیو د نن ساعت سندنن خبرونه د ماشام تر و بجو پوری دی. په دې خبری مجله کې خبرونه او رپورټونه لرو. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به په وردګو کې د کلینیکونو د تړل کېدو او په کونړ کې د داعش د جګړې لامل د خلکو د بیځای کېدو واوري خو رپورټونه ورسره راخلو. اول نوریاس نوري توار کوي چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په اب کمری کې د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خوشمیر له هغه چې مخکې د بادغیس والی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و. کمبولي پاکستانی چارواکي وایي د جماعت الدعوا د ډلې مشر حافظ سعید چې په 2003 کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري خواشیني څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په کمری کې د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خوشمیر له هغه چې مخکې د بادغیس والی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و. کمبولي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تهاجمي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو دوه ورځې مخکې د بادغیس په کمری کې پیل کړي په لسګونو وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. هغه افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل
با تاسف که در یه آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود 42 مرکز سیهیدن در ولایت
خاغلی امان ویل چه ده تلفاتو دقیق شمیر نشم ولی خود تلفاتو شمیر دیر محدود ده. خیلی لسو کم ده افغانستان ده دفاعی زواکونو غری شهیدان شوی خو ده دخمن تلفات دیر زیادی ده دخمن جسدون پسیم که پاتی دی مگ ده دخمن ده تلفاتو تصویر لرسنه و سرشاری کردی. ده دفاع مرستیال ویان دغراز ویل چه ده عملیات بتر هغو پاپ کمری که روان وی چه سیمه لوسله والو طالبانو تصفیه شوی نوی. لدی مخید بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادی رادو تو ویل چه شل 15 کماندو ځواکونه د تیرې دوشنبه په ورځ د دې ولایت د اب کمری ولسوالۍ په میده قل سیمه کې وروسته له هغې له وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې ووژل شول چې له الوتکو د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه کې راکوز کړی شول. د طالبانو ویان قاري یوسف احمد یې ادا کړی چې د افغان کماندو 9 غړي وژلي او 14 تنې له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي. د وزارت ویان وحید الله مایار ازادي راډیو ته وویل
با تاسف که در یو آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود
په خوشنۍ سره شپه دی وروسته که طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون څو ولسوالیو کې شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټول د هغې حملې په اعتراض کې تړلي چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګ سیدان پر یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې څو روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکتر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغان ولسمشر د کورنۍ امنیت ساتونکو قومندان برید جنرال حاجی عبدالغفار احمد زین د کابل په قلعه زمان خان کې خاورو ته وسپارل شو. احمد زین څو ورځې مخکې په کابل کې د یوه مقناطیسي بم په چاودنه کې ټپي شوی و چې پرون یې په روغتون کې ساور کړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د هغې جنازې ته درناوی پر ځای کړ او ژمنه یې وکړه چې کورنۍ او اولادونو به یې لاسنیوی وشي. وسلوالو طالبانو د جنرال احمد زین چې مخکې په لوګر کې جهادي قومندانو د وژل کېدو مسؤلیت اخیستی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغې اسلامي سخت دریځ ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. په دې حمله کې چې هند پاکستان کې دیره جماعت الدعوا ډله مسؤوله بللې 168 کسان وژل شوي وو. د دې ډلې مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبرې یوازې څو ورځې مخکې تر هغې ورکول کېږي چې په پاکستان کې چې په پام کې ده. د پاکستان صدراعظم عمران خان د جولای په 2 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر د پوز مشر قمر جاوید بجوا او د پوزي استخباراتو د ادارې ISI مشر فایز حمید هم ملګرتیا کوي. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت ویان شهباز ګل وویل چې سعید د پاکستان ګوجران والا ښار ته نږدې نیول شوی او غیر قانوني ډلو ته د مرستو په راټولولو تورن شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولای پر ترکیه د اف 15 جت جنگي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع اس 400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشینی څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې، خو نوموړي د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطر پر انقرې د لګولو ګواښ کړی و څه ونه ویل. ترامپ وویل دا عادلانه نه ده چې امریکا پر ترکیه د سلو الوتکو د پلورلو معامله لغوه کړې، او پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې ګرم وباله چې وی نشو کړی د روسیې هوای مدافع د توغندیو د دغه سیستم پر ځای پر ترکیه امریکایي د میزایلو پاتریوت سیستم وپلوري. د امریکا د اساسو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندې. د دې جرګې یو خپلواک او څلورو جمهوري غوښتونکو غړو له 215 ډیموکرات غړو سره یو ځای د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. د پریکړه لیک متن په سختو ټکو د ترامپ د توپیر پالنې څرګندونې چې د نوي امریکایانو او د بیلو رنګونو خلکو پر ضد کرکه او اندېښنې زیاتوي او هغه قانوني کوي غندې. دغه لانجه وروسته هغې راپورته شو چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو ډیموکراتو خزینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړ شي. دغه څلور واړه ښځې الکساندریا اوکاسو کورتس، الهام عمر، آینه پرسلی او رشیده طالب د امریکا اتبادی او درې په امریکا کې زیږیدلې دي.
دا د ازادي راډیو د نن د چهارشنبه ورځ د چنګاش د سرطان د میاشتې شپږمه نیټه ده، د 1390 لمریز هجري کال. د ازادي راډیو خبري مجله اروي. په دې خبرونه کې به په رپورټونو کې واوري چې په کونړ کې د داعش او د نورو وسلوالو ډلو د جګړې له امله څومره خلک بې ځایه شوي او ځورېدلي دي.
د داعش د خوانه زورونه و، تکلیفونه و او بېمنتي و. بار بار د هغوی د خوانه به مونږ ته ګواښونه کېدله. د هغې په اساس باندې مونږ د خپل کلي نه راووتلو.
په دې خبرونه کې به واوري چې په میدان وردګو ولایت کې د 40 څخه زیات کلینیکونه تړل شوي دي او هلته خلک وایي چې ډېرې ستونزې لري. د نړیوالو موسسو د چارواکو په وینا د ورځې تقریبا 6,500 کسان د هغو صحي خدمتونو څخه محروم شوي چې مخکې به دغو 240 کلینیکونو چې وستړل شوي خلکو ته کول. په همدې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د امریکا متحدو ایالاتو ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر سفر تاسو ته معلومات درکو.
سید یا نو دغه ملګری یا نو تنظیمونه داغی دے پارا با مشکل ہوئی چی آغی آزاد توگا مان میں فعالیت او کی.
پا پاکستان کی لا آزاد خبریال رحیم اللہ یوسف زی سرا پا حقا حیوات کی دا جماعت دعوی دلی دمشر حافظ سعید دنیول کی دو او واشنگتن تا دا عمران خان دا سفر پر احمیت دا مرکہ مروی دلیس. خبرونه لکونه او د کونړ پاړه پر رپورټونو خبر پیلو. د رپورټونو برخه د کونړ د کرهنی او مالداری ریاست چارواکو نن ومنل چې د داعش یا د اسلامي دولت پرم د وسلوالي ډلې په ګډون یو شمیر وسلوالي د حکومت مخالفي ډلې دي چې هلته په ځنګلونو کې ځالی کړی دی او د ځنګلونو لرګي وهي ونی وهي او د لرګیو د قاچاق له پیسو او د خلکو څخه د ټکس په نوم یا د مالیه په نوم د پیسو څخه خپل تخریبي فعالیتونه تمویلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبر نه دی تایید کړی. اکرام الله اکرام به نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان ختیځ کونړ چې د ځنګلونو له اړخه غنی ولایت یادیږي، د لرګیو قاچاق او د ځنګلونو قطع کول پکې کومه نوې خبره نه ده. خو دغه ځنګلونو ته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ګډون د نورو مخالفینو لاسرسي هغه څه دي چې اندېښنې راپورته کړي دي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپه دره، څوکۍ، نارنګ، غازی آباد او نړۍ ولسوالیو په هغه سیمو کې چې وسلوال مخالفین پکې واکمن دي، ځنګلونه قطع کیږي او ګټې د دغه وسلوالو جیبونو ته ځي. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس انعام الله صافی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داسې خو دقیق موږ نشو ویلی چې کومه ډله د دې نه خپل باج اخلي، خو څومره مخالفین د دولت چې دغلته میش دي کاغه داعش دی او کاغه طالبان دی او کاغه نور تروریستی ډلې دی دغه خلک د دین خپل په بازي ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د کونړ استاد نعمت الله خریاب اندېښنه لري او وایي چې په دې ولایت کې د لرګیو د قاچاق مخه ونني ول شي نو جګړه پکې پراخې دی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو لمخې وسلوال مخالفین د لرګیو له قاچاقونکو څخه د ټیکس په نوم پیسې اخلي او له همدې لارې خپلې مالی اړتیاوې پوره کوي.
دا په کامله توګه د اندېښنې وړ ده ځکه جګړه په پیسو کېږي، په اقتصاد کېږي. یو چېرته چې جرمي اقتصاد موجود وي هلته د وسلوالو خلکو لاس ته لوېږي، ځکه د نورو امکاناتو تر څنګ دا سیمه ایز امکانات دي او سیمه ایز مالی منابع او سرچینې دي.
دی وایي د کونړ په جګړو کې تر ډیره د لرګیو قاچاق کوونکي لاس لري. د کونړ د پولیسو مشر محمد یوسف هم یو شمېر رسنیو ته ویلي دي چې په سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګیو قاچاق دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه فارن پالیسی مجلې هم د افغانستان د ځنګلونو په ځنګړي ډول د کونړ پاړه مطلب خپور کړو لیکلي دي چې د دې ولایت هغه ځنګلونه چې په خوا د طالبانو په کنټرول کې وو اوس د داعش یا اسلامي دولت ډلې لپاره د لرګیو د صنعت للارې د عاید یو ښه سرچینه ده. مقالې د سوکۍ ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو له قوله چې د لرګیو قاچاق کوونکي لیکلي دي چې په خوا به طالبانو ته پیسې ورکولې خو اوس یې پیسې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ځي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د فارن پالیسی مجلې دغه راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کونړ په ولایت کې په ځنګلونو د داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې واک درلودل او قطع کول نه مني.
لشک پرته چې په ساحو کې چې هلته د افغانستان د خلکو دښمنان حاکمیت لري، که طالب وي که داعش وي، هلته په ټول وحشت او دهشت سره خلکو ته تهدیدونه هم متوجه وي او عام المنفعه تاسیسات او ځایونه هم له خطر سره مخ. په دقیقه توګه کوم څه چې په دغه راپور کې راغلي د داعش لخوا هلته داسې یوه مکمله ساحه چې دوی د ځنګلو څخه ګټه تیپونه پورته کړي داسې نه دي رامنځته شوي.
د افغانستان د زراعت وزارت د کونړ په یو شمېر سیمو کې چې وسلوال مخالفین پکې واک لري د ځنګلونو قطع کول نه ردوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وای دغه ولایت اوس مهال 312,000 هکتار ځنګلونه لري او دوی هڅه کوي چې د سیمې د خلکو په مرسته دغه ځنګلونو ته نوره پراختیا هم ورکړي.
بیا به هم په کونړ کې پاته سود ازادي راډیو خبريال روح الله انوري وای د کونړ په شمیر ولسوالیو کې چې ځنګلي سیمې دي او غرنۍ سیمې دي هلته د داعش وسلوال او نورې مخربې وسلوالې ډلې زیات فعالیت لري او د دوی ترمنځ د جګړې او د نښتو له امله سلهاو کورنۍ مجبوره سوي دي چې له خپلو سیمو څخه وتښتي او کډوالې سي. روح الله انوري دا رپورت راستولې دی چې د یو بې ځای سوي کونړی په خبرو باندې پیلسی
د داعش د خوانو زورونه و تکلیفونه و او بیمنتی و بار بار دغه د خوانه به مونږ ته غوښونه کیدله دا وی په اساس منی مونږ د خپل کلی نه راووتلو.
دا مولوی عیسی خان د چي څوک د وټپور ولسوالۍ لقمچي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې لویر راوتلې. بابرک هم ل یاد سیمې راغلی وای شپه او ورځ په دې ویر کې و چې اوس په وسلوال راځي یا به ځان سره وړي او یا به هم وژني. د کډوال او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید ساپی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوم کسان ل چپې درې وټپور ولسوالیو به کور شوي په هغو ټولو مواد ویشي.
دغه 1595 فامیلونه چې مستحق پرزندل شو د ته یو د پمخ کېم د ایمای د خوانه ورته پیسې ورکړل شوی د ایمسی د خوانه هم ورته پیسې او نقد پیسې ورکړل شوی او د دبليو پی ادارې له خوانه ورته غذایی مواد ورکړل شو.
د کونړ په چپه درا مانوګي او د وټپور ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیدا شوی تاوتریخوالي او ولسته د ورپېخو غواخونو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي چې د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په د میدان وردګو په ولایت کې د لښته لږه 240 کلینیکونو د تړل کېدو په اړه په دې چې خلکو ته څومره ستونزې پېښ کړي دي دوه رپورت درته ولرو. اول زموږ همکار اجمل تورمان پر دې چې ولی په میدان وردګو کې دا کار سوی دی رپورت وړاندې کړی. په میدان وردګو کې د دغو کلینیکونو او د روغتیایي خدماتو تمویلونکي د افغانستان لپاره د سویډن د مرستې کمیټه ده. دغه کمیټې پر خپل وب پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی په میدان وردګ او لغمان ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د تمویل او د هغوی د روزنې او ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي، او په دغو دوو ولایتونو کې تر 2 میلیونه زیات وګړي دوی تر روغتیایي پوښښ لاندې کړي دي. دوی د بیلګې په ډول پر خپل پاڼه باندې لیکلي دي چې په 2019 میلادي کال کې یوازې په میدان وردګ ولایت کې دوی 4000 شوتو ته د نسایی ولادي یا د ماشومانو د زیږیدو او په دې ارتباط د تړلو ناروغیانو او ستونزو د حل لپاره مرسته کړې ده. د ادارې دا تایید کړی ده چې 240 کلینیکونه په میدان وردګ ولایت کې تړل سوي دي، او دلیل یې هم دوی ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې ډاکټرانو او نورو روغتیايي کارکونکو ته خبرداري ورکړي چې کارونه تدي نه دي. د افغانستان حکومت وایي چې دوی دغه ستونزې د حل هڅه کوي. اجمل تورمان به نور جزئیات وړاندې کړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د ګواښ له امله د دغه ولایت نږدې 6000 اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. د یادې کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کلینیکونو شمیر 240 ته رسیږي. خاغلی فهیم هیله څرګنده کړه چې دغه کلینیکونه ژر خلاص شي.
د داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي، او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه په ورځني ډول باندې مستفید کېدل. او همدا وجه ده چې موږ د خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو، او دا جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
د نوموړي په خبره ده کلینیکونه د میدان وردګو له نهو ولسوالیو په شپږو هغو کې دي چې په ورځني ډول یې 15,000 کسانو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کول. نوموړی دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو روغتیايي کلینیکونو شمیر 100 ته رسیږي. د میدان وردګ ولایت د امنیه قمندانې ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د روغتیايي کلینیکونو مسؤلینو ته په تلیفون ګواښ کړی چې هغوی هم له ویلي کلینیکونه تړلي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په دې اړه خوشیني ښودلې ده. ویل کېږي چې طالبانو دا وخت وروسته له هغې وکړ چې افغان ځواکونو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د تنګي سیدان په یو کلینیک د شپې لخوا عملیات وکړل چې د یاد کلینیک د دوو کارکوونکو په شمول 4 کسان پکې وژل شوي او د کلینیک آمر ژوندی بیول شوی دی. خو دا چې آیا دغه کسان په طالبانو پورې اړوند ول که څنګه، په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده لارسی کو شخصی روختونو کې تداوی وکي، او همدارنګ په میدان وردګ ولایت کې د سیر مې روختون نشته د سره شخصي هم سره چې خلک ورته مراجعه وکي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسولین وایي د یادو کلینیکونو د خلاصون لپاره هڅه کوي، او د طالبانو له مشرتابه هم غواړي چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
وس په ورسو شریف الله شرافت زموږ همکار پر همدې مسله باندې رپورت لري، او په میدان وردګ ولایت کې د خلکو سره خبرې کړې دي.
میدان وردګ ولایت وسیدونکو وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خلک وایي لکه چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه تړلي، نو زیات شمیر ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړي، او یو شمیر بیا نور مرګ حال پراته دي چې د ژوند وروستۍ سلګي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ملکی خلک د سفر په توګه نه کاروي او روغتونونه یې خلاص کړي.
څو ورځې چې یو کلینیک هم نه دی خلاص، او ټول مریضان چې د ورځې تقریبا څو نفر دي د همدې لامل خپل ژوند لاسه ورکي. زمونږ مېندې، زمونږ ماشومان او عاجل ناروغان چې دي تر څو چې مرکز ته کابل ته انتقالېږي خپل ژوند لاسه ورکوي. نو په مرکزونو ولسوالۍ کلینیکونه باندې نو د جنگ په دواړو لورو باندې غږ کوي چې نور موږ هېڅ تاسو نه غواړي، فقط خپل
ژوند کولو ته پرېږده، موږ پرېږده چې خپل ژوند وکړو، موږ پرېږده چې دغه کوم هغه چې خدای پاک دغه نعمت موږ ته راکړی چې هغه ژوند دی هغه وکړو. نور نه یې تاسو نه کار غواړو، نه موږ ته خدمات وړاندې کوي، اما وایي موږ ته کار وکړه. فقط دومره پرېږده چې موږ خپل ژوند ته پرېږده. نو خلک سخت خسته دي، او د ما هم هیله هم دا ده د جنګ دواړو لورې نه چې که عام ولس باندې زور نه ازمي، یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره جنګېږي، خو د خدای په خاطر باندې عام ولس پکې ضرر مه رسوي. عام ولس د دواړو لورو ترمنځ ګیر پاتې دی، عام ولس د دواړو خواوو نه تر پښو لاندې دی.
ازادي راډیو د یادو خلکو ستونزې د دغه ولایت مقام سره شریکې کړې، خو که څه هم د عامې روغتیا وزارت او خلک وایي چې روغتیایي مرکزونه تړلي، خو د دغه ولایت مقام مسولین بیا دا نه مني چې دغلته دې روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د دغه ولایت مقام ویان محب الله شریفزی وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص دي.
زه فکر کوم تاسو همکاران نور باید ځان کړه، او موږ لکه ما چې تویل دی عامر اختیار رئیس ډاکټر محمد سلیم مزارخیل شیبه مخکې مو هلته را وخته او خپلو سره خبرې وکړې. هغه موږ ته دا ډاډ کړی دی چې موږ اوس هم ولایتي روغتونونه نور روغتونونه د خلکو پر مخ خلاص دي.
ها خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې روغتیایي مرکزونه دي تړلي. مجاهد وایي دغه مرکزونه ځکه تړلي چې په دغه ولایت کې د یادو روغتونونو سپورټ کوونکي د سویډن په نوم ادارې په دایمي مرداد ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو دغه عملیات پاره غبرګون نه وښودلی کوم چې دغلتې پر روغتیایي مرکزونه ترسره کړي وو. دی وایي د سویډن په نوم پر دغه ادارې شک پیدا شوی چې ګڼې د دوی په اړه به افغان حکومت او بهرنیانو ته معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو دغه ویان زیاتوي چې یاد روغتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دغې موضوع په اړه دوی سپیناوی نه وي کړي. دا په داسې حال کې دی چې تېر کال هم وسلوالو طالبانو په اروزګان ولایت کې شاوخوا دوې میاشتې د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي وه.
تاسو له پیغامونو
شهید محمد زمنده د هلمند ولایت لشکرګاه شان په میدان ورلګ ولایت کې طالبان کوم رخصتي کلینیکونه ته اختار وکړي چې باید باندې کړل شي. دا مش فکر وکړه چې غند او خلک چې دا کارونه کوي هغه د ټولنې نه دي. نو موږ د میدان ورلګو د ولایت د چارواکو ته غوښتنه ده چې تاسو باید تیار اون باندې چې دي چې وکړي، ځکه خلک له بیلابیل ناروغۍ سره مخامخ دي او هر څوک کلینیک لاسرسی نه لري، او پولیس والی او ځینې نورو سیمو کې چې کوم کلینیکونه دي څلور څلور درې څلور کلینیکونه پولیس والی کې واه تړلې دي. زما غوښتنه ده سوال طالبان ته دا چې راځي په روغتیایي کارکونکو او په روغتیایي کلینیکونو او د بیان پر ازادۍ باندې باید اخترونه ورته ورنه کړو. دې پر ځای چې اخترونه ورته ورکړو باید د امنیت په څنګه شي دوی سره مرسته وکړو. ښه وخت شخص پر ونه خو ته
د زابل ولایت نیوی نوبال رسوالی د غوندان له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پر زم د سولې په اړه باندې بس طالب جان نور افغانان موازنه کوي چې بیا درته ودرېږي تراسي زما پلار چا مل کوي خای ته به څه جواب وایي، دته به څه جواب وایي. په چلو ما لال کړو، په مرمیو مړ کړو، په مینو والي زول، په ځانمرګ کې مړ کړو، په اور کې وسوځل. نور افغانان د پردو لپاره موازنه، نو خدای دې وکړي چې هدایت کې خدای ورته وي نور افغانان په مرګ نه سمانی. وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به یوه سیمه ایزه مسئله راواخلو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا متحده ایالاتو ته روان دی. د یک شنبه په ورځ به دی په واشنگټن ډی سي کې د امریکا کې د میشتو پاکستانیانو ټولنې ته وینا وکړي، او د دوشنبه په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټرمپ او عمران خان به په سیمه کې د ثبات، سولې او اقتصادي پرمختګ په اړه ژغیږي. په دغسې وخت کې د پاکستان حکومت نن اعلان وکړ چې د جماعت دعوا په نوم د افراطي ډلې مشر حافظ سعید چې په هند کې د ممبئی په ښار کې د تروریستي حملو په پلان او په ترسره کولو کې په همکاري تورن دی ونیول سو. زموږ همکار ګولیاز د پاکستان له آزاد خبریال رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې، او په پیل کې د دغو دواړو مسئلو په اړه د هغه نظر اخیستی.
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته به چا لاس نه اچو، او دی بالکل آزاد و د به ګرځېده، ډېر فعال او تقریرونه، جلسې، ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتي کانفرنسونه، دی بالکل د مانی بندیز نو. بیا یو وخت راغی چې دی په کور کې بندي کو، د مانی مقدمو چلېدله. خو بیا سوی محکمې چې دی نو دی رها کو، د خلاف تغییر ویل چې شواهد نشته. تاسو ته پته ده چې د امریکې هم فشار او دباو او د هندوستان هم دباو، نو بیا هم د منډې سره لږ د بندیزونه لګېدلي وو، خو دا اوس د چې نیول شوی دی اوس په پته لګي چې د خلاف څه الزامات دي څه تورونه دي.
رملا یوسف صاحب کدا هم راته وای چې تاسو ته څنګه ښکاری چې د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ ضد چې کوم کامی کړنلاره وا کامی اکشن پلانو د هغې مطابق او د هغې لاندې چې کوم د ګامونه خستو خبرې کېدلې، نو هغه د هغې رڼا کې دا ګامونه خستل شوي دي؟
زما په خیال باندې دینه ظاهره شوله چې د پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی، او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي، اوس ته دا کار نه کېږي.
دا د پاکستان له پیژندل شوي خبریال رحیم الله یوسفزي سره مرکه ده. دغه مرکې بشپړ ډول او تفصیل زموږ پر وبپاڼه باندې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام
خبری مجله اوري.
اوریدونکو، نن د جولای ولسمه د نړیوال عدالت ورځ ده، او تاسو خپل پویږي چې دغه ورځ په افغانستان کې څومره اهمیت لري. اسمت څاروان په دې اړه یو لنډ مطلب وړاندې کوي.
د جولای ولسمه د دې لپاره د عدالت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د نړیوال جنایي عدالت یو سیستم په رسمیت وپیژندل شي. په دې ورځ د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC تاسیس لمانځل کیږي. دغه محکمه ده چې د بشري حقونو فعالانو ورته اوږدې مبارزې کړې دي. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره جوړه شوه چې په لویو جرمونو، ډله ییزو وژنو، جنګي جرمونو، د بشریت پر ضد په جرمونو د تورنو کسانو په اړه تحقیقات وکړي. د یوې دایمي خپلواکۍ او نړیوالې محکمې په توګه د ICC هدف داري چې هیڅوک تر قانون پورته نه دی. د دې محکمې مطلب داري چې قربانیان ورته مراجعه وکړي او د عدالت غوښتنه وکړي. افغانستان له څو لسیزو راهیسې په جګړه کې ښکیل دی، او له 1978 میلادي کال راهیسې پکې راز راز بشري ضد جنایتونه شوي دي. یوازې په 2013 میلادي کال ملګرو ملتو د 1000 ملکیانو د وشل کېدو ریکارډ ثبت کړ. د ملګرو ملتو په بل راپور کې ویل شوي چې د بشري حقونو د سرغړونو په ګڼو قضیو کې جګپوړي دولتي چارواکي لاس لري. شکنجه، د ښځو او نجونو ځپل او انتحاري حملې په افغانستان کې د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې دي. افغانستان له ICC سره په 2003 میلادي کال یو ځای شو، او هغه مهال دا هیله پیدا شوه چې افغان قربانیان به عدالت ته د رسیدو چانس ومومي. په 2001 میلادي کال د دې محکمې څارنوال لویس مورینو اوکامپو اعلان وکړ چې د افغانستان د وضعیت په اړه ابتدایي څېړنه کوي. د دې معنا دا و چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان به د هر راز جرم که هغه جنګي وي یا د بشریت پر ضد جنایت، د قربانیانو په ګټه به عدالت په ځای کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اوریدونکو، پاچا امان الله خان په 1926 میلادي کال کې افغانستان له اماراتي سیستم بدل کړ، او په مشروطه شاهي باندې بدل کړ. د هیواد د امیر پر ځای لقب پاچا سو، او دغه افغانستان کې اساسي قانون جوړ سو، او واک منتخب پارلمان او پاچا باندې وویشل سو. یعنی مطلق پاچی نه سو، بلکې مشروط سیستم رامنځته سو چې د خلکو استازي په پارلمان کې کښېنستل. دغه سلسله تر 1903 میلادي کال روانه وه چې د محمد داوود له لوري کودتا وسوه، او د افغانستان مشروطه شاهي نظام ختم سو. اوریدونکو، فضل کریم درویش له پکتیا له ځاځیاریو بلې کلی سردار داوود خان په وطن مین انسانو ځکه اړشو چې کودتا وکړي. بل اوریدونکو، نبیزاده سلام، نبیزاده له کندهار لیکلي، د شاهي نظام خرابېدل د جمهوري نظام راتګ د افغانستان د پرمختګ لومړی قدم و، خو د بده مرغه چې تر لږ وخت پورې دوام وکړ. کرامت الله د خوست صبروي څخه لیکلي دي، مشروطه شاهي نظام د امن له پلو ډیر شو خو د اقتصاد لپاره د فقر غربت او نیستۍ نظام فواد ل پروانه لیکلي د سردار محمد داوود کو د تا مخکې له وخت او داسې و چې د سیاسي تحلیل پر اساس نه وشوي نو زما پاند لنډه منډه وکړه او موږ له داسې ستونزو سره مخامخ وو چې پای نه لري او تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکلي ظاهر شاه یو بهادر او قوي پاچا و او د هغه په وخت کې افغانستان په قرار و نن د سرطان شپږویشتمه نیټه ده د محمد داوود د کودتا کلیزه اوریدونکو د ازادي راډیو د ماښام یوه خبري مجله پای ته ورسېده زه ستاسو څخه اجازه غواړم او پروګرام زما خپل همکار سید سمیه